دیب د جگت ګورو د حکم له عملی کول وروسته هغه ته وویل مہاراجا د شنگری لا پچا با غلی پاتې نشي د جګړې خطر دی جگت ګورو وویل هغه به هیڅ وخت په ډونګری لا باندې حمله ونه کړي او دیوی مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي هغه سوله پال دی ګیان دیب نور چپ پاتې شو ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر ځیلناکه سړی دی عسکر په سیاچال کې پراته و او کوکیلا په قفس کې ایساره وه کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې خو سندرې یې نه ویلې جگت ګورو سندرو ته وهڅوله خوشامندې یې ورته وکړې زارې یې ورته وکړې او آن وی ویروله خو هغه چپ پاتې شوه جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي د ډونګري لا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل هغوی کوکیلا وکتله روغه رمټه وه په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي ملنګ پرشانات بابا نومېده یو ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته یعنې هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و ورغی خور یې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی جگت ګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست ملنګ چې د مراقبې په حال کې و څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل بیا یې پوښتنه ورنه وکړه ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده جگت ګورو وویل هو یقین مې دی ملنګ ورته وویل نه تېروته یې ته ساده یې جگت ګورو ورته وویل دا ته څه وایې جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولې ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل هو ته ساده یې ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی بلکې د شنګریلا د پاچا په عمل کې دی زه د شنګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم د شنګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري د دې دغه ډول سلوک د شنګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې رحم او احترام زړې کرلې دي د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا ته راجا تا ته پراجا مانا څنګه پاچا هغسې رعیت ته ظالم او خودپرسته یې تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته در ته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا در سره دی پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ صاحب یوه میاشت به شوي وي ملنګ ورته وویل ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره آباده او ښیرازه ده مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده ورشه کوکیلا بیرته ریشي راش ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه جگت ګورو خپلې پاچاهي ته ستون شو د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل له هغوی بخښنه وغوښته او مرغۍ په خپل لاس شنګریلا ته یووړه جگت ګورو د شنګریلا پاچا ته وویل زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم د شنګریلا پاچا په غېږ کې ونیو ورته وویل د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته وویل زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې هره خوا غوړېدلې ده زه مننې ته راغلم
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز دا دی چې مطالبه تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې موږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
ښه، تسکین صاحب دا راته ووایاست چې په دې کې به څه خپروئ؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره ځانګړې پالیسی جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټوره وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي، او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو، او دغه ګام د پکتیا نه ما را پورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم، او نور ملګری دی، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره ته لقب ورکړ شوی، او د هغې حوالې مخې نوم هم د لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنا نه دی چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظه ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د عدمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په هغه لاره چې دی روانو غواړو دا خپلو افغان انسانانو ته وړاندې کړو.
تسکین صاحب، محلنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثره وخت تجربې دا دي، دا محلنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ورکمې سي، هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي، بیا هماسې پاتې سي. همداسي تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوئ؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي، 15,000 روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر الحمدلله زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپله د ځان مصارف هم وښیم، د ورځې حد اقل نو 1,500 روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم دي. طبعا ستا له خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپي خپرونې راووتې، اول لکه ډېرې تیزې، وروسته یې مینوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی، یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه رپورټونه شیان چې دي زړیږي، بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د عدمي تشدد دغه فلسفه چې د انسان ژغورنه، یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولی دی، او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی، او فکرونه هم ځپل شوي دي، مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي، او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی، او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب انیمایي برخه حساب کې هم چې 3 میاشتې 2 میاشتې حساب کې هم زیات پیسې راځي، یعنې دې چاپ
عاید غواړي، یوه بودجه درنه غواړي، او یو مالي لګښت غواړي. دا که مالنه یم ده په هرحال، دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه، او که بیا غشوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلیدې، خو هغوی فکر وو او چې کله غوی فکر به نه چلول او فکر به پکې نکاس نه کړلو بل اخر پیسې به بند شولې اندغه سم مسائل ټول نه و چپیر خبرونه بلکې نور تلویزیونونه رادیوګانې وی اژانسونه ټول په ټپه ودرېدل خو دا زموږ د ملګرو اخلاص ته خدای خدمتګاری دی ان شاء الله دا به په ټپه نه درېږي او څنګه چې موږ د ملګرو مخې دغه په اخلاص راوتی ان شاء الله دغه پاتې کیږي مونه خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او ان شاء الله پاتې کیږي به ځکه نه چې ملګری مشته دي خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم ان شاء الله زه د اخبارو مونه نه پاتې کیږي
په څو مخه کې چاپیږي اوس خو څلور مخه دی کنه
او اوس څلور مخه د اول او اخر مخ چې ده د رنګ دی او منځ کې دوه ساده دي نو اوس همدغه سي خده او ان شاء الله راتلونکي کې پلان مې ده چې ورته اتم مخه شي او اعلانات تم ځای پکې ورکم هغه سي اعلانات چې چا سره وکول شي چې مثلا مونږ غوړ مالنه رباسو دغه سی فکر وی بلکې چې څوک ماته یی چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپک اعلان ورکړي چې ماته خرشي نه ځکه زما خو د زخه زما حتم دار چې د فکر جوړون لپاره کار وکم هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کوم ساتو وی یا د خوانځي وی یا یو ډول فکری وی مساتو وی چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړون لپاره کار کې هغه سی مساتو اعلانات به پکې خبروم نور مسایل بم کې وی خولې اغه جنگی اغه وحشی چې د تشدد خبره پکې کیږي اغه اعلانات به ان شاء الله نو پکې خبرو
تسکین صاحب څو کس نور کار کوي در سره
ملګری خو زمونږ ډیر دي زمونږ ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده ملګری ټول دغه دی فلسفي لپاره کار کو انسان منجله چې د امدې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه روزنه دی هم امدې برخه کار کوي
دا مطالب هم سره مشابه دي
او مطالب هم مشابه دي نو غوړو دغه سی فکر ولرو چې زمون راتلونکو افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونی ولاره ورته موجود وي دی لپاره هڅه کو
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اکوزامي امر کوي ک هغه ممدسي لکه دا نور دوستان چې د په مالی برخه کې مرسته در سره کوي هغه ممدسي مرسته کوي
او بالکل اکوزاما خو ځکه نور کو ځکه چې بچا خانم بچو خودي خدمتګارو مونږ هم د خودي خدمتګار را د غلاره نیولې دي او هڅم دار چې د غلاره مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زموږ ختم دا ده بلا بل لیکوالان چې موږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی د کپو نت کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې په افغانستان کې ډیر کم خلک کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي پرون لري چې نت کې خبراوي کې خبرانی خو چې زموږ د دې پالیسۍ مخې د کوم فلسفه او انسان پهونه رو پهونه ټولن پهونه دا مواد وي موږ خبرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوندی وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د محالنه یو بل حساب هم ستدا کم محالنه کله یو د کال په سر کې یو غاڼه چاپسي بل ای بیا د کال په پای کې چې پښتنه وکړي چې په دې خو ډېر یو واټن وو دا د لیوې غاڼې تر دوه می پورې او ورور دا خو محالنه ونه د سیم د یو څه فکر ورته کړای دا چې ادي عقل په میاشت کې به څو غاڼې یا په ارو دوه میاشتو کې څو غاڼې
او دا یو غشتاره خو ما مخکې ته ویل چې فکر زړیږي نه او زما هڅه ده چې
منظور دا ده چې داسې نسی چې یو غنه دی په اوس مری کې چاپ کړه او بل غنه په بل مری کې چاپ کړي
او بالکل دا غسه مسائل شته دي نه ان شاء الله زه به هڅه کوم ځکه چې زموږ بل غنه چره هغه خاص ځنګړو فکری ورزل لپاره چې مهم مسائل یو غوی لپاره په یاړ کې د چاپ کوس لکه د ادم تشدد نړیواله ورځ راتلم کې د 2 د اکتوبر نو د هغه په ویار کې د شمنګ اخبار چاپ کو پیغه کې به د تشدد خلاف
دا ورځ فکر مو وي تسکین صاحب ډیر نه دی خو ټول به یو پنځه شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازه سره دغه د خون کې ورش ولا صحیح ده افغانستان کې تبن چې ځینې مسایل دي نه بووي خو زموږ هڅه دا ده چې ان شاء الله په دوه درو میاشتو کې به ان شاء الله دوه غنې په تبن چې راوځي دینه خو اضافه غم سختم دی او مینوالم باید مونږ وساتو د شک نشه ځکه دا ورسپانه دی او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصادي او بحران سره مخ وي او د پوهنې له له نعمت نم بی برخه شوی ځکه زمونږ افغانستان ډیره برخه سواد نه لري کنه. نو دل پر هڅه زمونږ دار چې مونږ باید داغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کو، بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسو. دا اخبار او دا اخبار بو په 10 روپۍ افغانۍ اخلي، چې څوک یې اخلي ورکوم، چې نه اخلي نه ورکوم. ځکه په دې معنی چې 10 روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي، هر څه اخیستلی شي، خو هغه څوک چې مینهوال وي، مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نوي دي. یو بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغه سه مسایل لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغه مهم ده کوم کوم ولایتونو ته یاستوي، هلته هم دوستان دي، د دوستانو په ذریعه یاستوي که کوم بل طریقه مو ورته په نظر کې ده؟
اوس مال خو د لومړی ګڼه ده، نو دوستان وو هغوی ته مو لیږلو.
کوم کوم ولایتونو ته؟
ننګرهار ته، لغمان ته، او مزار ته مو واستول. هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي، او پات شولو د نور غنی کوم پاتې د ملګر سره کړي. ان شاء الله غزنی ته هم لاړ شي، پکتیکا او خوست او پکتیا ته، کابل کې هم توزی شو، او هرات تم زړه ده چې هرات ته واستو. ما تیار شته دي، نو ملګری دوستان شته، نو پلان مې دغه څه دی. یو پالیسي ورته جوړوم، پلان ته جوړوم چې دی د یو ځانګړي نوملړ مخې د باید هر ولایت ته وویشل شي، او هغه څه حساب ورکونه باید وي چې کوم ځای ته ورسېدو، کوم ځای ته ونسو، دا پروسه باید تعقیب کړی شي. دا هم ډېره مهمه مسله ده. انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک، انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب په دلې په وطن کې چاپي کله وطنه بهر؟
نه، زمونږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي. خپل مطبی لرو، خپل تولیدات لرو، خپل عایدات باید ولرو. خیر دی 50 روپۍ د جګې واخلي، خو چې زمونږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي.
ډیره مننه.
مننه. خیر اوسه. ژوندی اوسه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلخ ادبی خوځښت له 12 کلونو رئیس فرهنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له یوې ادبي مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. ښاغلی احساس وایي
در له 2002 لمریز کال څخه دا پیل منګر اخلو، چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شو. دا د دغه خوځښت د ځوانانو ته ښکیل و، ورسره د بلخ پوهنتون استادان و، محصلین و. هغه وخت کې دا یو وړه اتمی خیزه خپرونه وه، خو له هماغه وخت نه وروسته یو فکر دی، یو خیال په توګه دی، یو سوچ په توګه چې موږ باید دغه برید ته ځان ورسو. دا نن چې څه ګورو، دغه وخت کې یو پلان و، یو هڅه و، یو کوشش و چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي. او دا یو ډول ارماني کار دی ته ویل کېده چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند، هغه فرهنګي مخینه د پښتنو، اقتصادي مخینه په دې وروستیو 2 کلونو کې په انقلاب کې ډیره ځپل شوې وه، ډیره ګډوډه وه. نو دا یو کوشش وو چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو. له نیکه مرغه په 1904 کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو، او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه. د پرخې سره له امدې ښار د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونو باندې پیل وکړ. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د ښار ځوانان لاړل، هغوی سره کېناستل او هغوی له ځان سره یو ځای کړل. ورو ورو د هڅو رنګ راوړ. په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په ونیزې ناستې کولې، او دا لا هم داسې جریان لري.
فعلاً د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي، او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولئ؟
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم، کله کله هغه خپلو کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو. نن نه 15 کاله مخکې چې زموږ د هڅو تقریبا 15 کال هغه وخت کېدل. دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه، که رسنیزه وه، که فرهنګي وه، که علمي وه، دا به د دې مرکز له لارې کېدل. داسې کوم بل هغه مرجع موږ نه درلوده. اوس یو وخت کې به موږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه، د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی. اوس دا خبرې دغه پیشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي، او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې موږ اوس و پښتو رسنۍ لرو. چې
رسنۍ لرو خو د دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم، دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلوي، هر چا چې رامنځته کړي دي، هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده. د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی، او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی.
یعنی
موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه. هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي، هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي، هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي، هغه په خو ښوونځیو کې شخصي ښوونځیو کې استادان دي. یعنی دا هغه لړۍ ده چې موږ یې لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغېز شوی دی. دا یوه خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې هغه ادبي حوزه نه ده، دری دا اوس منل شوې ده د ټول وطن په کچه، چې بلخ اوس د دری ژبې تر څنګ د پښتو ژبې د ودې د پراختیا، دلته د شاعرانو شتون، د لیکوالانو شتون، دا یوه مهمه حوزه ده، او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي. د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلي دي، خو په شمال کې له نورو ادبي مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی، تر دې چې ځینې وخت کاري تړاو هم موږ سره لرو، لکه کندوز سره، پلخمري سره.
احساس بل پښتنه دا ده چې برخه د یوې خوځښت د دې تر څنګ چې د بومن بابا ادبي بهیر رامنځته کړ، درې څلور نور بهیرونه یې رامنځته کړل، خوشحال بابا کتابتون یې جوړ کړ او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ، تر څنګ نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي؟
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي. دغه هڅه تقریبا تر 80-90% پورې مخکې تللې. دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لېږدول شوي دي، تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي، چارې مخکې روانې دي، او انشاءالله چې کلیوال رادیو بدلته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې موږ یادونه وکړو د هماغه دپاره دا کار.
او احساس دغه فعالیتونه چې ترسره کیږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي، د حمایت او تمویل ته ضرورت لري. بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي؟
ځانګړې توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو، یا هغوی دې داسې ووایي چې دغه خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو، بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کړه لري، موږ
هم دغه مرسته پایدار نه وي تر دغه دغه دوام ونه کړي.
ځینې برخه د دې تمویل د سیدي چې موږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته، ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لري، هغه په دند ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي، نه پریدي. یو برخه بل وس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح، چې هغه له موږ سره نږدې اړیکې لري، هغه موږ تمویل کوي، هغه موږ له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو، 15 کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی، نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي، همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي، په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي. چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګ وي، هغوی په خپله کار کوي. او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
Come on. ژوند کوم کوم سندرې را ترا
غریرا ترا اوڑا تو مینز غریرا ترا